السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1390 هجری المریس کال د سومبلی وشتمنیته د چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر ل 13 سره سمون لري. افغان چارواکي وایي د پاکستان دا پریکړه چې یو زیات شمیر افغان کډوالو ته تابعیت ورکوي دغلته د میشتو افغانانو پر ژوند به مثبت اغیز ولري. ترکیې او روسیې د سوریې په ادلب کې د جګړې د مخنیوي لپاره پر یوې معاملې سلا کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ، خو خبری مجله چې د طاهر خان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. افغانستان د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې پرون په ابوظبي کې خپله لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته ماته ورکړه، او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناعملي لویه ستونزه وبلله. تدامي چی اماماتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې وویل دی وی بیل شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانې ډیموکراتیکو ادارو لپاره لویه ازموینه وي. د رای ورکولو یو پر درېیمه برخه مرکزونو به چې شمېر یې 0 ته رسیږي د ناامنیو له کابله تړلې وي. دې مسئلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پوښتنه دا نه ده چې انتخابات به مناسب وي او که څنګه، بلکې پوښتنه دا ده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څنګه مدیریت کړي. تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه وکړه چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهور ریاست سره شریک کړي. محمد اشرف غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوي چې قومي مشر خلیل اڅکزی د نورو په استازیتوب په دې ولایت کې ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو مسایلو ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیې قومندان ویلي چې وړمه شپه د بند سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 2 طالبانو د وژل کېدو، 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه چې د سریلانکا پر وړاندې وه وګټله. پرون په ابوظبي کې د دې مسابقې په 88 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره سریلانکا ته د 250 منډو هدف وټاکه. سریلانکا یوازې وتوانېد چې 158 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه وځلېدل.
د افغانستان لوري په توپه وهنه کې، په توپه چونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان په وړاندې له ماتې وروسته سریلانکا د آسیا جام له سیالۍ ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبې پورس په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي وسلوالو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه به له 1500 تر 2500 کیلومترو پورې پراخه وي. د ویل د دې ساحې د ایجاد پلان به له راتلونکې میاشتې عمل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته ویل د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو سختدریزو وسلوالو وتلو ته زمینه برابره کړي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې 14 کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نورو څپو په اندېښنې لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې روسیه له پیسو او خپل نفوذ څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانې ټولپختنې پر ضد اپوزیسیون جوړ کړي. جیمس ماتیس پرون مقدونیا ته ورسید. په پام کې ده چې د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلېدو لپاره دغه ټولپختنه د سپتمبر میاشتې په 10مه وشي. ښاغلی ماتیس وویل له شک پرته چې دوی پیسې انتقال کړي او د نفوذ لپاره پراخ کمپاینونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په سکوپیا کې د مقدونیا له صدر اعظم زوران زیف سره ګډ خبري کانفرنس ته ویل
We recognize the complex political choice
د وی زمنګ مقدونیا ملګرو موږ تاسو د خلکو لپاره روان پیچلې سیاسي انتخاب تاسو خپلواک کا او درې ورکول لپاره تاسو دیموکراتیک مسؤلیت پر اسمت پیشنو او ملاتړ موکو. د امریکا دفاع وزیر ویل دا څرګنده نه ده چې د ټولپختنې د ناکامۍ لپاره د مسکو هڅې څومره اغیزناک دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلاو رہے افغان حکومت د پاکستان لخوا په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت د ورکولو لپاره کړې هرکلی کړی دی.
یک قدر بسیار کلان برداشته پاکستان و 1.5 میلیونش اگر اونا این پروسه را تایید کنند حداقل 1 میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند.
پر روان خبری مجله کې د دې موضوع جزئیات هم خبريږي چې په کابل کې د افغانستان غږ په نوم د بشري مرستو یا د ثواب ورکولو ټولنیز مرکز پرانستل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلي په همدې خپرونه کې اوري او د خبری مجلې په دوام کې بیا د سوریې په ادلب کې د یو شمېر کسانو د وستلو او وسلوالو ته د خوندي سیمې د برابرولو لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د هوکړې په اړه هم اوري. د ژوند رنګونه د خبری مجلې په پای کې خپریږي.
پخوانی آثار عتیقه ده، دا باید چې وران نشي، نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته مساله هر څه بنده دلته.
ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت بدلون او اغیز وکړي. سید حسین عالمی بلخی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباع لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغو سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کې په کډوالۍ کې زیږېدلې دي تابعیت ورکړي. صالح محمد صالح پې راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت په رانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت یې لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یک شمه پرز نه به بره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2,000,000 او 6,00,000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1,500,000 یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. ښاغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1,500,000 هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
فکر
کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1,500,000 افغانان په دې پروسه کې شامل کړي شاوخوا 1,500,000 نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی وو هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنگټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دوغه افراطی وسلول په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل د تورونه رد کړی دی.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونه زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت دا پریکړه چې هغوی ته به تابعیت ورکوي د دې افغانانو پر ژوند مثبت اغیز کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشری مرستو یاد ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د یو ان او پی ایس د ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو څنګهړي مرسیالو په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کونکي د دوشنبه پورس د دې مرکز د پرانستل پر مهال ویل خلک کولای شي چې د 410 شمیرې سره د اړیکو نیولو لاره چې د غشمیرې ته زنګ وهل هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروشو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان غک په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاله بي لکم لګخته 410 شميره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشري مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. دی د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بلابلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بلابلو برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرستې کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړه شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بلابلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیخو په وړاندې د مبارزي په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستی وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانیستی یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانیستی د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ. دی وایي کوم کسان چې دلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي مهمه خبره پکې د اړو او مستحقو خلکو پیژندنه ده تر څو د دې مرکز له لورې مرسته کوونکو ادارو ته ورپېژندل شي، ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. موږ اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو له ستونزې سره مخ یو. کله کله داسې هم کېږي چې خلک د بې ځایه شویو په نوم مراجعه کوي خو په حقیقت کې هغوی د مرستو مستحق نه وي. ښاغلي بلخي همدا شان د دغه مرکز او دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې یا د اداره به خلکو ته ورو پیژندل شي، ځکه په وینای تر څو د خلکو ستونزو ته په سم ډول رسیدنه وشي. د افغانستان غږ دغه مرکز د افغانستان د بشري وجهي صندوق یا ای ایچ ایف، د اروپا د بشر دوستانه مرستې او د ملکی خلکو د ساتنې ادارې یا ای سی ایچ او، نړیوال غذایی پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي.
و بجه او پینزل استخی دل سفیول استنگزی او رو چی ده نره مدبواتو ده افغانستان پده چه خبره کردی؟
ګارډین ورځپاڼې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلي دي 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.2 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژندپاڼې ورکوي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوي اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د دغه هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینېږي. یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورځپاڼه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیه ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکي ضد ډلو ګمارل یو جدي اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم ورته مالي امتیازات هغومره ورکول کیږي. دا افغانستان د پولیس او پولیسو سرتیر دي. په دې اړه رویټرز خبري اشانس راپور مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویټرز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیري برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو ترڅنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه یې هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شد می اولاده ما می تو گوشنه و ترشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت دیزی چی هست.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خپور کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 314,028 غړو له جملې 109,165 افغان ملي پولیس ایښودل شوي، چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 11 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. رویترز د راپور له مخې دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړي او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته 168 میلیون ډالر بیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
نوریا سنوری پر راپور کې مور دل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جنگي دونکي پولیس که څه هم چې د سرتیرو په شان په جګړو کې برخه اخلي زیات تلفات ورکوي، خو نه د افغان ځواکونو په څیر مجهز دي نه هم له مالی امتیازاتو برخمن دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل سیمه پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دغه سیمه به دغه ساحه به له 1500 تر 1500 کیلومتر پورې پراخه وي. د ویل د دې سیمې د ایجاد پلان به له راتلونکي میاشت عملي شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
Мы в частности сосредоточились на положении дел в проекте.
موږ په ځنګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنگیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجهګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړه وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو.
выйти на согласованные решения.
په سوچي کې تر پرونی غونډې لاس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتونېدل. د سوریې په عدلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړی ته سره ورسیږي. عدلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې لوړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور سوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تدامي چې یماماتو دا خبره او اندېښنه تېره شپه د امنیت شورا نړیوالې غونډې ته د خبرو پر مهال څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې ده چې د بادغیس ولایت پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې په ابوظبي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې روسیه له پیسو خپل نفوذ څخه په استفاده هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټول پختنه تر تاثیر لاندې راولي او د دې پروسې پر وړاندې اپوزیشن جوړ کړي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د دې خبري مچلې په پاتې برخه کې د ژوند درنګونه خبريږي.
دا ژوند رنگونه.
سلام علیکم، زمانم محمد ده، د مراد خانه دوهمه نه اوسیدونکی.
هغه کور نه دي، زده خام دي، په حساب خامات جوړته وای. سره لدې چې په نور خار کې کورونه پاخه جوړ سوی دي، الاتی سره زته روسه په مغه پخانی بڼه پاتې دي.
دولت وای چې دا پخانی آثار عتیقه ده، دا باید په مغه سابقه هغه باندې پریخودل شي چې وران نشي. نو ځکه دلته پخه کار نه پریدي، خخته مساله ارسه بند دلته.
کله کور پاک لا پخنه درنه وکم اوس پیږی چې مثلا دغه دیوال د 2 متره ده، بیا د چات کې شي کار سوي دي. راته ویلې سيته
او ولند شم بل ده شپږ متر ګوال لري، 3 متر سوري ده او چات خو وس ګوري چې مساته ده، مساته سپاس باندې لرګي ده.
په څومره وخت کې دا جوړ سه؟ آیا خټم څرقم جوړ کړه؟ په کلیو کې خو معمولا په اسو باندې خټه پخې، یا په غویانو باندې خټه پخې، یا نارینه په پخوې پخې، بیا اغه کور جوړې کنه. دا خو خار ده، دلته تحصیل شې کار وخته.
دلته خو هغه خامې خښتي او چې موټر راوړو موږ په ډېر مشکل ده، کوسې ډېر وړې دي، موټر نشراتل سره کم په کراچۍ راوړو. دلته خټه په خولم ولا مغه په بخم په خول، زګه غورګل پاس دیوال خو په سینه ده، هغه ضرورت نشه چې په غوایا په نفر باندې هغه کو.
ځینې میرمنې شکایت کوي، وایي کله چې خام کور جوړ کوون خاورې ډېری کالیم په خاورو کېږي او ګرد دوړې ده. تاسو کور کې دا مسله ست؟
نفذ دو خدای ایس سم نشته ده، خاور نه پریدو، رنگ ارس منظم جوړو وار وخت نو خاور کم شي. دا خاور خمومی ده، بلکو مکران کوم چلار شي خاور رازی کړکې چخلاصي د ملک دسه صحیح جوړ شوی نه ده، نو خاورې ډېرې زیاتې دي، باد وشي خاورې راځي، هر رقم کور کې خاورې راځي، چې لږ او پاشوي شي، جارو شي، منظم شي، کاغل شي، رنگ شي، بیا خاورې نه تویږي دیوالې ازمکې نه.
تاسیر زموږ غږله ازادي راډیو اورې دوستانو، د دې خبري منجلې په سر کې مو اورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو پړه د پاکستان ته د تازه تصمیم به د افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. په روسیو کې د پاکستان صدر اعظم پریکړه کړې ده چې سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي. په دې اړه پام دې